سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت د ماخم او بجو شي د خبرونو ډیر برخه د ما حق خبرونه ته ځنګړی شي د زموږ هم کار ته تاسو وړاندې قوسم خبرونه د طالبانو ټولګټ وزارت خبر ورکړی چې د سالنګ لوی لارې پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 9 بجې د هډول مسافروډونکو موټر پر مخ پرانیستل شو. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تېره جمعه د هډول سیتو پر مخ تړل شوې وه. د طالبانو د ټولګټ وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن دوشنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه لار سهار 9 بجې د لوی او کوچني مسافروډونکو موټر پر مخ پرانیستل شوه. هغه وړاندې ویلي وو چې د دې لارې په بېلابېلو ساحو کې له شګو او مالګې د شیدلو چارې روانې دي. افغانستان د خبر اعلان ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیر افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبر اعلان سره د پاکستاني پولیسو پر ناوړه چلن اعتراض وکړ. دا سازمان نن په ویلې کې ویلي چې هغه خبر اعلان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیل نه قانونه پلمو له مخې نیول کیږي، څورل کیږي او ان ویزې د نه لرلو په تور شړل تړ کیږي. د افغانستان د خبر اعلان د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبر اعلان د قانون او ازادۍ ساتنه وکړي. پاکستان دې موضوع په باب رسمان څه نه دی ویلي. د خوست په هوټل کې تیر شپه د غاز نیولو لکبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبان د امنیت قمندانې بین محمد طاهر احرار د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلي وو. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د ولسی مونې د لوبو په لړ کې د فاریاب سرسابس یشلار ټیم د کندهار اینومینی لوبډلې ته تدری د سفر پر وړاندې ماته ورکړه. د غلو بنن مسپخین وشو. پرون د بلخ موج سایل لوبډلې د هرات صرفانو ټیم ته ماته ورکړه او د فرا ابو مسلم ټیم د هرات سرخپوشان ټیم د یو د سفر پر وړاندې مات کړ. د سرپل د خدیم اف سی لوبډله تیرونه د لوبډلو له دوام لاس پسر شو. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د سلورم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د 12 لوبډلو په ګډون سره دلندی پرش پرسما پیل شوی وی.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زخ پرونه
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو له لارې زما حق دی پروګرام ته ښه راغلاست وایم. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغان ښځو او نجونو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې له امله لسګونه زره ښځې او نجونې بیکاره شوي دي. په دې کې زرګونه هغه ښځې هم شاملې دي چې د کورنۍ سرپرستي ورپغاړه وه. دې چارې نه یوازې دا چې عاجلو مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر زیات کړی، بلکې په لویه کچه یې د افغانستان اقتصاد ته هم ضربه رسولې. د څو راپورونو او څېړنو پر بنسټ چې تر ټولو وروسته یې اونۍ مخکې د امریکا د ارکنساس پوهنتون د یو پروفیسور لخوا خپره شوه، د ښځو او نجونو د کار او اقتصادي فعالیتونو په وړاندې د طالبانو د محدودیت او بندیزونو په سبب افغانستان په کال کې تر نږدې 1.5 میلیارد ډالر تاوان کړی دی. د پروګرام له درنو میلمنو سره په همدې مسله او اړوند موضوعګانو بحث کوو، خو تر هغه مخکې د افغانستان اقتصاد ته د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو د زیان اوښتو په تړاو دغه راپور سره وګورئ او واورئ.
د یوې نوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د ارکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیټرینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بینټو ویکټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیو الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې، په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمیرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښيي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډېریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې، راغلي د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامدار اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بې روزګاره شوي وای، له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. دوو میرمنو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرسته یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم. ماشومان مې ټول واړه دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوه، درې کاله مې پخلی کاوه، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
او روس تلدی چې کله لوز پیمره لاس ورکړل په کورونو باندې ناست یو، متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو د هغه تر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ یو. په دې توګه چې موږ خپل فامیل سره لاس ورکړو، هغوی سره وژه په وژه کار وکړو، کورونو کې ناست یو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري، هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمینه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیا نه وي، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دوی کورنۍ د ماشومان د دې له ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP راپور ورکړې و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې $1 میلیارډ زیان رسوي.
زما حق ده پروگرام تاسو د ازادي رادیو پر صفو هم درنګ د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب پانو لاره ګوره. لکه څنګه چې ویل په دغه پروگرام کې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د ښځو نجونو په کارونو باندې د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه د غیوات د کال $1.5 میلیارډ ضربه رسولې ده. طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې د ښځو د کارونو په وړاندې محدودیت وضع کړ او کرا کرا د محدودیت دغه لمن وغځوله. که څه هم چې نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو د طالبانو د محدودیتو په وړاندې غږ پورته کړی، خو د طالبانو په پالیسیو کې په دې رابطه باندې څه تغییرات نه دي راغلي. په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. اغلی مسعوده غزنیوال متشبسه او سوداګره، اغلی مریم عطا فعاله او متشبسه اوس را سره په ټلیفون باندې دي، همدارنګه نسرین حمیدي د ښځو د حقونو فعاله، او ښاغلی ازرخ حافظي چې اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړی هم دی. دوی به را سره وصل شي، په همدې مورد به ورسره خبرې وکړو. تر څنګ د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم په همدې رابطه باندې موږ څه لیکلي دي، ستاسو نظریات او کمنټونه به یو په یو ولولو. تاسو ته به په پروګرام کې وخت درکړو چې د واتساپ یا ټلیفون له لارې له موږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات او یا پوښتنې که څه لرئ هغه هم په ژوندۍ بڼه له میلمنو سره مطرح کړئ. را به شو د میلمنو په لور. اغلی مسعوده، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی، کور مو ودان. اوله پوښتنه له تاسو کوم، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندیزونو په ارتباط چې د کال $1.5 میلیارډ افغانستان ته ضربه رسوي، دا اندازه څومره د تاسو په نظر واقعي ده او څومره لویه ده؟
سلامونه، وخت په خیر ستنه زه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته په دې له چیروغ او جوړ اوسئ. خو بله بله مرغه زه وایم ټول بندیزونه پر ښځو باندې وضع دي، او افغانستان کې کوم تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې دی پر ښځو باندې دی، ټول همدغه وجه اقتصادي ستونزې دي. یعنی یو کور کې یو مور نشي کولی چې خپلو اولادونو ته سمه ورسېږي، ځکه چې هغه کوم خاوند چې کار کوي یو نفر لس کس ته ډوډۍ ورکوي. خامخا نه د هغو په کالۍ چې رسېدلی شي، نه د هغو په ډوډۍ یا نه هم د هغوی په هغه تربیت یا هغه تعلیم. نو خامخا د افغانستان ته $1 میلیون ترې سامان رسېږي، او د دې هر کورنۍ چې د تاوان رسونه او هر سات چې څومره تاوان رسولی دی. نو خامخا دا یو لوی غنی ته د څو وخت مخکې یو بل مکتوب صادر شو چې هغه کومې میرمنې چې په موستاتې کې کار کوو هغوی هم نسي کولای کار وکړي. یعنې هغوی هره ورځ نه تللی، یا ممکن هفتې کې دوه درې ورځې تللی، یا هم آنلاین له کوره کار کوو. په هغه کوم عاید هغه لارې چې میرمنې کولی شي د هغه له لارې نه عاید ترلاسه کړي، هغه پرې بندې شوي دي. نو له بعده مرغه ستونزې ډېرې دي، خو میرمنې دې بیا هم کوشش وکړي چې له یو بلې لارې نه خپل شخصي کاروبار ته واده ورکړي. خو مایوسه کېږي دي نه، خو که وای ما شخصی کاروبار کې محدودیتونه ست خو ته کو بس وطن دی وخت تیرو او گزاره وکړه کو خلک ست.
مننه آغلی غزنیوال، بیا بام تاسو را شو آغلی عطا لتاسو بام واورم دغه مسله چې د کال یو نیم میلیارد ډالر څومره لوی ضربه ده د افغانستان اقتصاد، هغه اقتصاد چې پخوا په بهرنیو مرستو متکی و اوس یوازې عواید دي او ډیره لږه اندازه بشري مرستې دي.
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمنو ته. زه فکر کوم چې په افغانستان کې وختم اقتصادي وضعیت ډیر خراب و او په دې یعنی کوم وضعیت اوس په افغانستان کې دی، یعنی پر خزو دغه بندیزونو دغه نه یوازې ټول ملت ته ضرر لري بلکې ټول افغانستان ټول خزو ته د ډیر یو لوی زیان ده. که موږ وګورو په افغانستان کې زیاتره خزو اوس بیکار دي. یعنی زه خپله اوله زما بلکې نه تنها شخصي کار و، زما یو بله کارم و چې ما یو موسسې سره کار کول، هغې یوازې ما ته ښه نه و، زما ما کولی شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړم او د کور کوم څه چې مونږ اړتیا لرو هغې تامین کوم. نو دا ډېر ما ته سخته ده، نورو ښځو ته هم ډېره سخته ده. زه چې اوس په افغانستان کې هم دغه وضعیت ګورم، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، اوس خو ژمی دی، حتی داسې کسان دي چې په دې سخته سړه کې په بیرون کې ویده کېږي یا کور یاسي، هغو ښځو چې یعنی سرپرست نه لري په کور کې، نو هغوی د هغوی نیاز دی چې هغوی باید کار وکړي. خو متاسفانه چې دولت په دې اړه فکر نه کوي او هر ورځ چې تیریږي پر ښځو باندې دوی محدودیتونه ډیروي، او هغه ښځو چې متشبث دي یا شخصي تجارت لري هغوی هم سمه کار نشي کولی. موږ باید صادرات او واردات ولرو نورو هیوادونو ته، موږ د سفر حق نه لرو، او دغه مشکلات دي زما په نظر چې متاسفانه دولت ورته فکر نه کوي. دغوی په نظر چې همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې دي، بخصوص د ښځو حقونه، یعنی دوی وایي چې همدا سمه ده، خو زه فکر کوم چې افغانستان یوه لویه ضربه اوس هم ګوري او په راتلونکي هم به وګوري.
بله، مننه کوم له تاسو نه. البته بیا به تاسو ته راشو، خو اوس به ورشو ښاغلي ازرق شافیزي ته، د اقتصادي چارو متخصصه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیره پلاوي غړی. حافظي صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. موږ په دې باندې بحث کوو چې د کال یو نیم میلیارد ډالر، نږدې یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان اقتصاد ته له دې ضربه رسیږي چې ښځې او نجونې هلته په پراخه کچه باندې له کارونو منع شوي دي، په اکثرو برخو کې د دوی کارونه ځنډول شوي او په کور کېنول شوي دي. د تاسو نظر هم غواړم په همدغې رابطه باندې واورم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او د ازادي غږ محترم اوریدونکو ته. خزی ده هر هیواد ده کار نیمایی او نفوس او پاین زمان که نیمایی ده تولید خواندان دی، که چیری دوی ده اقتصادی فعالیتو سخه ببرخشی مانای داغه دی چه اقتصاد نیمایی کی دا چه دوی یو اشاریه سلور میلیارد ویلی دی، زمال نظره تردیخ هم دا که وسیل شي دا ضرر د افغانستان زیاته ده. نو ځکه چې په افغانستان کې د حیواني محصولات د بنوالي یا د میوې د راټولولو او نور د قالی اوبدلو د ټول شیان او په خدماتي چارو کې ښځینه اکثرا کار کوله، او په این زمان کې د ښوونکي اکثرا ښځې وي، او دا طبي خدماتو کې نرس قابله او دا خلک هم ښځې وي. نو کله چې دوی په دوی باندې محدودیتونه لګول کېږي، معنا یې دغه دی چې د افغانستان اقتصاد ته په مستقیم او غیر مستقیم توګه ډېر زیان رسېږي. اول خو دوی خپل د خرید قوت له لاسه ورکوي، کله چې د خرید قوت له لاسه لاړ شي مارکیت رونق لبین زی نه د بازار مارکیت لبین زی اگر رونق کم چی دی هغه لبین زی بکود رازی مثلا هغه د دکاندار د محله هغه څوک چې په خپل هغه سیمه کې دکان لري دا خو په همدغه باندې ولاړ دی چې یو څوک تنخوا اخلي بیا راځي د هغوی سودا کوي دوی په دې باندې چلیږي هلته کار د ځای د دوی لپاره برابر ده که چیرې دا خرید نه وي او په ضرر وچلیږي خو بیا دوکان بندیږي دوکان چې بند شو بیا نارینه هم وزګارېږي یعنی د کار د نشتون د ښځو لپاره هغه نارینه بنوال یا دوکاندار څوک چلته دوی لپاره تولید کوي یا دوی لپاره سوداګري کوي هغوی هم سره وویني او په این زمان کې دولت هم دوی ټیکس ورکول د خپل د تنخواو مالیات ورکوو دا مالیات هم لبین ځي نو ځکه چې تر یو لکه څخه چې زیات بیا عواید وو هغه وخت بیا انکم ټکس یا مالیات بر عایدات شتون درلودل کله چې دا عواید لبین لاړ شي بیا دولت هم ضرر کوي خلک هم ضرر کوي خپل ښځې هم ضرر کوي او دا عمومي اقتصاد وطن هم ورسره ضرر کوي
مننه کوم ښاغلی حافظي سلامت اوسې اوس ښاغلی نسرین حمیدی هم له موږ سره وصل شوې ده د ښځو د حقونو فعاله ښاغلی حمیدی مننه پروګرام ته بخیر راغلی له تاسو هم اورم چې د کال یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان غوندې یو هیواد څومره زیات دی چې دومره تاوان ورسیږي د ښځو د کار د محدودیت له درکه
امانه نه کوم ډیره زیاته زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو او ملمنو ته لکه څنګه چې لدی بندیزونو سره زرګونه ښځې چې د خپل کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکې وي له کاره محرومې شوې دي د هغوی کورنۍ اوس د لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي لکه څنګه چې زه د ما خپل د سترګو لیدلی حال و زه هغه وخت کې مخکې له سقوط څخه د طب محصله وم د ما سره داسې نجلکانې وي داسې انسنکانې د ما وي چې هغوی به راتلې تر نیمه ورځ به پوهنتون کې درس ویله وروسته د هغو نه به دوی یوازې په 4 or 5 thousand افغانۍ په خصوصي ښوونځیو کې معلمي کوله او هغه به د دوی د ټول کور مصارف بې پوره کول هغوی اوس بېکاره دي هغوی په کور ناستې دې ډول د طالبانو پرېکړې یوازې ښځې نه بلکې ټولې کورنۍ اقتصادي ثبات له منځه وړی دي دا بندیز خصوصي سکتور او نړیوال مرستندوی ادارو ته هم توان رسولی دی تاسو زما غږ اورئ؟
بله ستاسو غږ موږ اورو مهرباني
نو چې د ښځو په نشتون کې فعالیتونه محدود او یا هم بند کړي دي په داسې حال کې چې ښځې په بشپړه توګه له ټولنیزو اقتصادي او فعالیتونو لرې شوې دي دا د دې معنی لري چې نیمه ټولنه په قصد یا قصدي ډول سره فلج شوې ده چې پایله یې د ټولنې ټول پرمختګ یې په ټپه درولی دی او همدارنګه طالبان د خپلو ډیرو تنګ نظري او پالیسیو له امله افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ هم له خطر سره مخ کړی دی که د ښځو د کار پر بندیز نړیوال مرستندوی ادارې اکړي چې د افغانستان څخه ووځي یا خپل فعالیتونه بند کړي او همدارنګه د ښځو لپاره د کار د مخنیوي چې د یوازې اقتصادي اړخ نه لري دا چې ښځې د دې بندیز له امله په ټولنه کې د دې دا ډول بندیزونو سره مخ دي له ټولنې څخه بې برخې شوي دي په کورونو کې بندیان شوي دي او د یو بېکاره بې ارزښته ژوند تېرېدو ته اړ کړای شوي دي چې دا حالت د ښځو په رواني روغتیایي ستر تاوان ورته رسوي چې د ټولنې پر راتلونکي هم مستقیم اغېز لري او دا چې د 1.5 billion زیان یوازې یو کال زیان نه دی که طالبان خپل دغه پالیسۍ ته دوام ورکړي افغانستان به د نړیوالو مالي راپورونو پر اساس په راتلونکو 2 years کې له بشپړ اقتصادي سقوط سره مخ شي
سمه ده مننه آغلی حمیدی مسعوده غزنیوال له تاسو به واورو چې کارونه مو څنګه دی اوس تاسو چې متشبسه یاستی په کومه برخه کې فعال یاستی او دغه د طالبانو د محدودیتونه پر ښځو باندې دوی د تاسو په کار باندې مستقیم څه اغیز کړی کې بیل ګراته وایي
او زه د افغاني خلې په برخه کې کار کوم چې موږ سره اکثریت مېرمنې دي هغه مېرمنې دي چې په کورونو کې دي وغوی مقتدا لاسی کار کوي او موږ خاموت لغوی نه خلو په کالی کې کارو او دا بار ملکو تاسو خو ستونزې خامخواسته یعنی په وطن کې خلک چې دي هغوی دغه کالي یعنی افغاني زیاتره نه کاروي یو نیو مناسبتو کې که وکاروي خو بار میاشتې هیوادوه چې دي هغوی بیا کاروي اخلي نو هغوی ته موږ لیږو او په دې برخه کې کار کوو. خامخا ستونزې به وي یعنی د جواز په برخه کې د مالیاتو په برخه کې او همداسې نور بندیزونه لکه څرنګه چې مخکې وی خور اشاره ورته وکړه د سفرونو او د نمایشګاو ته د تګ د موږ نه کې محرم باید یو سوزان سره محرم که چیرې وروم خو دغه ویزا او مصارف د چند په موږ کې یعنی دغه ستونزې شته. خو بیا هم هغه کوم مېرمنې چې په کور کې دی موږ هغو ته دا فرصت برابر کړی تر څو مالي خپلواکي ولري او موږ هم اکثریت موږ کار آنلاین ده له کوره ده او دکان هم چې لرو هغه ټول ښځینه مارکیټ دی یعنی تقریبا یو ویست دوه ویست دوکانې دي چې هلته ټول په همدغه برخه کې څوک د اشپزۍ په برخه کې کار کوي څوک د وچې میوې څوک هم د کالیو په برخه کې بېلابېلې برخې دي.
بله مننه آقای سعیده بیا به هم تاسو تراشو مریم اتاله تاسو نه به هم واورو چې تاسو هم فکر کوم د جامو او د افغانی ګنډ یا کالیو په برخه کې کار کوي دغه محدودیتونه چې دي د تاسو په کار باندې څومره اغیز کړی څومره تاوان مو کړی دی اوایا خپل سر پوره کولی شئ مصارف ورکولی شئ کارګرانو ته معاش په وخت ورکوئ که څنګه؟
زه خو اوس هغه شرایط ماته برابر نه دي. زه خپله شخصي کار کوم. ما مخکې مو ویل چې د سفر بندیزونه دي او د نمایشګاه چې نورو هیوادونو کې نمایشګاه وي موږ تللی نه شو. د محرم مشکل دی او د هغې د ټکټ او ویزا مشکل دی. زه چې کار کوم نو اکثرا په خارج کې زموږ هیوادوالو کالي غواړي او دغه کوم کالي چې زه ګنډم ټیکري دي نورو ډیزاینونه دي محفلي دي. اوس دومره بازار نشته. مخکې په منډۍ کې ښځه وه چې ډېر کار کوله اوس نشته. یعنی مواد قیمت دی که زه یوه کالی جوړه کړم تقریبا 10,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ هغه قیمت لري او د اقتصاد که موږ اقتصاد وګورو نو دلته خلک هغه اقتصاد ښه نه دی چې هغه کالی واخلي. په همدې میاشت کې تقریبا ما 15 کالی جوړ کړي دي خو تر اوسه مې خرڅ کړي نه دي ځکه چې بازار ورته برابر نه دي. که موږ داسې شرکتونه مخکې وو چې هغوی اسپانسر کولې اخیستلې کالی اوس هغوی هم ښځو سره کار نه کوي. دوی وایي چې ته باید محرم ولري کله چې ته کالی خرڅوي یا یو شرکت ته ځې. نو دغه مشکلات ډېر دي. زه خپله اوس دومره کار نه کوم ځکه چې بازار نشته او دلته مو چې کوم نمایشګاه دي په افغانستان کې هغې ته غرفه چې اخلي هلته خو یعنی کوم شیان چې ته نمایشګاه ته وړي هغه نه خرڅېږي نو د غرفې پیسې هم کېږي چې تقریبا 3 ورځې د هغې باید کرایه ورکړي. نو دغه مشکلات ډېر دي خو متاسفانه په دې برخه کې کار شوی نه دی او فکر نه کوم چې شاید وشیم په آینده کې.
مننه کوم له تاسو نام ښاغلی حافظي لکه څنګه مو چې واورېدل زموږ همدا دوه میلمانې آغلی سعیده غزنیوال او مریم عطا دوی دواړو خپل کاروبار درلود هم اغېزمنې شوي دي. دغو بیلګو ته په کتو باندې تاسو د افغانستان راتلونکی اقتصاد څه ډول ګورئ؟ کال ته به څنګه مسله وي؟ د کال شمیرې به د تاسو په نظر څومره وي؟ آیا همدا 1.5 میلیارد به وي که تر دې به هم ور اضافه سي لا د کال؟
خو مخکې ما تاسو ته ارزو کړل چې نه یوازې دا سوداګري ښځې خپل کار لاس ورکړي دي بلکې هغه مولدې ښځې څوک چې په مزرع کې کار کوو او په بڼوالۍ کې کار کوو بیا مارکیټ ته شیان راوړل هغوی هم کارونه لاس ورکړي دي. او دا خلک چې په خدماتو کې کار کوو هغه مېرمنې چې په معلمین ول یا مثلا هوټلونو کې کار کاوه یا او په سیهی برخه کې کار کوي هغه هم خپل وای د لاس ور کړی دی نو په دې خاطر دا یو ناورین ده باید دغه ټیکټ توجه وشي پاملرنه وشي او دا دوام ونه مومي باید خود ته حق د کار په بشپړه توګه ورکړل شي تر څو د ویجار اقتصاد د افغانستان چې پرته له دې هم ډېر ستونزمن ده او مشکلات پکې ډېر زیات دي نو لاپسې باید مصنوعي خندونه ورته جوړ نه شي خو بیا ډېر تکنی کېږي دا احتمال زموږ دغه ارقام سره موافق په دې نه یم چې دا لږ دي ځکه چې که چیرې $12 میلیارد تولید ناخالص داخلي د افغانستان وي حداقل یو په درې کې خو ښځو پورې اړه لري او هغه کېږي تقریبا 5.5 میلیارد او که نیمایي د هغه هم له لاسه وتلي وي نو تقریبا 3 میلیارد شاوخوا ته رسیږي او دا ناورین دوام مومي او دا نور اغېزه هم بیا لري د مثال په توګه یوه مېرمنه چې په خپله عواید له لاسه ورکړي خپل کورنۍ نشي روزولی ډېر کندې ښځې دي ډېر یوازې ښځې دي چې خپل د فامیل ژوند چلوي د هغوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي هغوی ښوونځي ته نشي تلی پوهنتونو ته نشي تلی ځکه چې فیس خواړي پیسې پکار دي نو هغوی مجبور دي چې په ډېر کم سن کې کار ډګر ته داخل شي او دا هم غیر مستقیم ضرر دي چې د ښځې عواید له بینه لاړ شي نو پکار دي چې یو ملي مفید او معقول استراتیجي ورته وټاکل شي او د خپل معیارونو په چوکاټ کې دا حق د خود څخه باید وانه خستل شي ځکه چې دا په ټوله کې افغانستان اقتصاد ته ډېر صدمه رسي
مننه کوم اغلی حمیدی نسرین حمیدی له تاسو هم پوښتنه کوم چې کم دغه سي دوام وکړي د دې خزو په کارونو باندې محدودیت شاوخوا دوه کال تیر شول څه فکر کوي پراتلونکي کې بیا متشبسه سوداګر خزه ولرو داسې خزه چې خپل پخو ولاړوي د مثال په توګه 2-3 کال ورسته بیا هم دغه سي حالت وي کڅنګ یا بټولي خزه د نارینه او ته منتظر وي په هیله به وي چې هغه نفقه ورته پیدا کړي
دا چې لکه څنګه چې خځې د هر ټولنې د کار ځواک نیمایي برخه جوړوي افغانستان کې نیمایي قشر تشکیلوي خځې او دا چې اوس وخت کې دوی د هر څه نه بې برخې شوي دي د طالبانو بندیز د افغانستان د اقتصاد په نیمایي ځواک مخه یې ډب کړې ده زرګونه لوستې ښځې د طب تعلیم انجینرۍ او نورو برخو متخصصې اړ کړی شوي دي چې کورو کې کښېني د هغوی مهارتونه زړي د وخت په تېرېدو سره او د ښځو د کار بندیز د تعلیمي نظام لپاره هم تبه کوونکی دی ښځینه ښوونکي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې تدریس کوه کارونه یې له لاسه ورکړي دي په پایله کې د نجونو د تعلیم لپاره شته خلک فرصتونه نور هم کمیږي او راتلونکي کې به ډېر کم شي په راتلونکي کې د ښځو نسل چې تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري د ټولنې لپاره د اقتصاد لپاره او همدارنګه د ټولنیز پرمختګ مخه نیسي نړیوالې مرستې چې د ښځو په ګډون سره پلي کېدې اوس په ټپه ولاړې دي او همدارنګه سوداګریز چارې هم همدې ډول د دې سره په افغانستان په حال کې د نړیوال انزوا قربان شي چې د اقتصاد زوال د دوام معنا لري او راتلونکي نسلونه به د بېسواده او بېوزلۍ په لومه کې ولویږي د ښځو د کار مخنیوی یوازې په اوسني نسل اغیزه نه کوي دا راتلونکي نسلونه هم له پرمختګ څخه بې برخې کوي او ماشومان چې د تعلیم او صحت د تعلیم لپاره مناسب فرصتونه به ونه لري د بېوزلۍ او جهالت په دایمي کړۍ کې به راوټیټ پاتې شي او طالبان یوازې دا چې د ښځو حقونه نه بلکې د ټول ټولنې راتلونکی یې عمل کړی دی د دوی تنګ نظری پالیسی نه د اسلام په اصولو کې ځای لري او نه د انسانیت پر ارزښتونو کې د ښځو د کار مخنیوی یوازې د دوی فکری ناروغتیا ده دا چې او غواړي ټولنه د تیارو په زندان کې وساتي دوی نه یوازې د افغانستان ښځې بلکې ټول افغان ملت په لوږه بېوزلۍ او جهل کې محکوم کړی دی نو په دې ډول د افغانستان راتلونکی ښکاره ده چې راتلونکی تباه کېدونکی ده
بله من نکم تاسو د ازادي راډیو زما حق ته پروگرام ته غوږیست. ازادي راډیو پر څپو سر بیره د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب پانو هم دغه پروگرام د اوس په ژوندۍ بڼه خپریږي. البته د ازادي راډیو په فیسبوک کې موږ په همدې رابطه باندې څه لیکلي وو چې درنو لیدونکو اوریدونکو هلته خپل نظریات لیکلي دي، تاسو ته به یو په یو تر کومه ځایه چې ممکن وي ولولم. ډاکټر محمدی په نوم یو چا لیکلي، تر بل هر وخت د ښځو حقوق خوندي دي، خو یو شی چې خوندي دي چې باید خلاص شي. نور ښځې ته د دې خبره هر ډول حق ورکړل شوی دی. یو بل سنا غزل لیکلي، پاسپورت احصایې د ښځو تلاشي ځایونو کې د ټولو کې باید وي، یوازې طب مهمه نه دی او هر ځای کې باید ښځې په کار وګمارل شي. امان الله جهانمل بیا لیکلی چې 10 میلیارد ډالر د تاوان ورسیږي، د دب خبره موږ خپل بی بیګان کار ته نه پرېږدو. نورو ځینو کسانو هم موږ ته کمنټونه کړي دي. سردار مهری لیکلي، پر دومره زیان هم پاکستان راضی نه دی چې لان نور څه پلان لري. نورالهادي سادات لیکلي، د هغوی په عوض بېروزګاره نارینه په دندو ګماري، یو نیم میلیارد ډالر به برته ورته بچت شي. همدارنګ ځینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي. روح الله ستانگزی په نوم یو چا لیکلي چې ډیر مهم دی چې ډاکټره، پولیس، نرسانې په دې ټولو برخو کې ښځې وي، نو چې ځینې ښځې سرپرست نه لري هغه هم له مجبورۍ وځي. تاسو هم کولی شئ په همدې رابطه باندې خپل کمنټونه او نظریات د ازادي راډیو په فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ، څو یو په یو تاسو ته ولولو. همدارنګه په واتس اپ او د ټلیفون له لارې هم دغه پروګرام سره تماس نیولی شئ. موږ بل خپل تخنیکي همکارانو وغواړو که څوک په لاین کې وي چې له موږ سره وصل کړي او د هغوی نظریات او پوښتنې هم واورو، که څه پوښتنه ولري چې له درنو میلمنو څخه وپوښتي. د ازادي راډیو زما حق دی پروګرام ته غواګیست. تر څو چې اوریدونکي پیدا کیږي د ټلیفون له لارې یا د واتس اپ له لارې، موږ به بله پوښتنه هم له خپلو میلمنو وکړو. اغلی سعیده غزنیوال، زه غواړم دا وپوښتم چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د کار بندیز څومره اقتصادي وړتیاوې کموي، په دې معنا چې د افغانستان اقتصادي رشد او پراختیا څومره ټکنۍ کوي د تاسو په نظر؟
د افغانستان لپاره یو څه زه وایم. زموږ افغانان نارینه چې د اکثریت، تاسو مخکې کمنټونه ولوستل، دوی په دې باور دي ښځې د کار نه کوي، هغه د کور کې وي، لوستې دي وي، یوازې ستونزه د مکتبو ده. نه، کله چې یوه ښځه یا یو نجلۍ هغه دولتي مکتب ته ځي، مکتب لولي یا هغه ستانتون لولي، یعنې په هغې باندې سرمایه ګذاري کېږي. وروسته له هغه نه باید دا کار وکړي، خپل ټولنې ته، خپل هېواد لپاره کار وکړي. هم د هېواد لپاره یو څه کېږي، هم د ټولنې لپاره، هم د دوی د کورنۍ لپاره یو څه پاتې کېږي، خپل مالی خپلواکي ترلاسه کولی شي. کله چې یوه ښځه مالي او فکري خپلواکي ولري، هغه د خپل حقوق هم پېژني او د نورو هم پېژني، او دا ورو ورو همداسې نسلونو ته ځي چې یعنې یوه ښه منظمه ټولنه جوړېږي. خو له بده مرغه زموږ ټولنه چې ده نرواکه ده، همداسې زموږ خصوصي سکتور چې دی صنعت هم انرواکه دی، یعنې باور وکړي کوم نمایشګاوې چې جوړېږي دته اکثریت نارینه معرفي کېږي، ټول نارینه ځي، همداسې د ښځو پر وړاندې نمایشګاوې بندې دي، یعنې ترانزیت لارې چې دي هماغه هم دوی ته ستونزې جوړېږي. د زراعت په برخه کې چې مکمل ټولې چارې چې دي هغه ښځې مخته وړي، خو بیا هم دغه مفاد چې ده ګټې چې د هغه ټول نارینه وجیب ورته دي. یعنې دلته زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ نارینه وایي چې ښځې د کار نه کوي، او هر څومره چې تاوان خدای دې وکړي چې 10 میلیونه هم تاوان ورسي، فرق نه کوي. یعنې دوی په دغه مفکورې کې وي، خامخا هم اقتصادي ستونزې دي، دلته هم فکري ستونزې دي. یو ستونزه خو نه ده چې موږ وایي، یعنې واقعا د
فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه وه. مننه آغلی غزنیوال، سیده غزنیوال، تاسو خبرې مو واورېدې. اوس یو اوریدونکی لرو، فکر کوم چې اوریدون کې شته مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او دغه مسله چې یو نیم میلیارد ډالر افغانستان ته اقتصاد دی لیاز ضربه رسیږي د کال چې ښځې سم کار نشي کولی یا کارونو ته نه پرېښودل کېږي په اکثرو برخو کې.
السلام علیکم مستنوی صاحب او تاسو ټول اوریدونکو ته مې کیږي او سلامات کوم کوم تاسو همکار راځي ته خیر د زبر ولایت
شاجی صاحب مهرباني وکړئ پروګرام خو به مو اوریدلې تر دې ځایه پورې خپل نظر په دې رابطه وایي.
بله او اول خو موږ دا وایو چې موږ د خدو او د مېرمنو پر مخ باید مکاتب او پوهنتونونه خلاص دا موږ مناسب بولو البته په شرعي چوکاټ کې او د دودو دستور او عنعنه افغانیت سره برابر موږ د دې کلک طرفدار یو ځکه چې دا زموږ خوندي دي منډې دي او بل د افغانستان کې څو مشکلات په ښځو راغلي دي مګر حق به وایو بعضې سهولتونه هم پر راغلي دي. ګورم دوی پخوا په بازارو کې نسی ګرځېدی کله چې به دوی مکتبونه ویل موږ د دې خاورې خلک یو زما کلونه تقریبا شپږشپېته کاله ده نو په دې مکتبو کې موږ ملګري لرو ښځې م شناخته دي نورې داسې قربانې په دې مکتبو کې سطر نه وو برابر دا مشته معلومه ده خیر او دوی ته د میراث حق ورکړل شوی ده په بدي کې اوس ښځې نه ورښیل کېږي پخوا چې به دوی هر دفتر ته ورتلې هغو ته بدې بدې درخواستۍ کېدې دا معلومه خبره ده موږ د ټولو شهیدانې خو نو هغه دفترونه یا هغه مکانونه به په نامه نه یادوو ځکه چې دا بې ادبي ده. نو تقریبا یو لک ښځې اوس هم په دفترونو کې کار کوي او په کورو کې دوی ته 15,000 افغانۍ په دې غربت او مسکنت کې وښیل کېږي ولو که دوی هغه لږ بولي نو دا تر دې حده له دوی سره یو نیکي شوې ده د یو لک څو میلیونه انسانان ډېرې ښځې دي دا په غالۍ وودلو کې د کار کوي نو تر ډېره حده پورې کارونه شته او که دوی داسې وایي چې د پخوا وخت کې چې امریکایان دلي وو یا د جمهوریت وخت و هغه وخت کې خامخا دلته شریعت سل په سل کې پلی نه و دیدی حکومت اسلامي و جمهوریت اسلامي و مګر نن یې د اسلامي و مګر شرعي نظام یا شرعي چلند په ټولو قوانینو کې نه و پلی. او بل ما له محترمې میلمنې یا میلمانه زه خدا پوښتنه ده چې دا برابر چا کړی داسې یو نیم میلیارد روپۍ افغانستان ته تاوانېږي دا محاسبه چا کړې ده او دا څونه د یقین وړ ده او څونه د باور وړ ده او که دا دغسې یو خیال او
چرت صحیح مننه اجتوخی مننه مخ په اول کې راپور نشر ک دا خو نږدې یو نیم میلیارد په یو کال کې دی چې د امریکا یو پروفیسور د زینو سرویګان او ریسرچو په اساس دغه کړی دی او تر دې مخکې هم په دې رابطه باندې راپورونه او مسایل خبره سوي دي. ازرق شافیزی صاحب زموږ د اقتصادي چارو یو ډیر مهم کارپو دی دام اول او دول چې لا تر دې زیات دی دغه شمیر یعنی په دې معنا چې د افغانستان نیمایي نفوس خزي دي خو تابان یو په دریمه برخه کار کوي او هغه د اقتصاد اوس دغه لامل څه ګټه نسی کولای یعنی دا شمیرې کې تاسو شک مکو یو بل خبره دی تبوش ولا چې تاسو ویل لطفا په دې مورید باندې بیا په خپل نظریات یو وار بیا کتنه وکي ځکه چې سم نیو لیدلې د نور خبرو په څیر مګر زید د 27 او زین نور مسایل تاسو یادونه وکړه البته ملمنی بام په دې رابطه تاسو ته وایي خو ما په دې رابطه غوښتل یادونه وکم پر صورت ور بسوبل اوریدونکو ته البته د اجتوخي خبرې به زموږ ملمنو هم یاداشت کړي چې بیا خپل نظریات پی وایي مهرباني وکي بل اوریدونکو هم لرو مهرباني
اور جان سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قدر منو اوریدونکو ته لاندې وکړو چروغ جوړ بیاست
سلامونه ستړي مې مهرباني
خدای پاک ایمان قبول کزاد له حدا تل د هلمند ولایت څخه سره په تماس کېما نو لکه چې توخه صاحب شي نظر شری کې اور جان مش خو خپل د حکومت څخه غشتنه په بار بار کړي د په دې تلابیل خبرونه کې چې دا خوند پر مخ باندې د شونځي خلاص کې د شریعت په نگاه کې تاسو غواړي خود دلته د بشری مرستو موضوع راځنه چې دا خوند یاد کړل واکنم دلته چې ځینې خوندې په دغه بشری مرستو کې مثال د خبري وانډول لري مش خپل خوشاله یز کده مرستې چې د بهر سره راځي د افغانانو د بیوزلو کورونی په دغه باندې هغه د کسان تر سیری چې مستحق کسان نه نو زمش په فکرو نظر کچيري خوندې ورسره دغه مرستو والا سره مثال د اسلامي امارات مجاهدین ورسره یو
فکر کوم چې
کله کوم شیلری نلری موټر لري غوال لري ټکر لري چې شیلری چې شنه لري
صحیح تاسو کله ځای ته تغیر ورکړي چې ټلیفون مو بندیږي را بندیږي فکر کوم څه دی ټلیفون ستونزه ده
په کال چیرې حکومت وکړي
لګم ځای ته تغیر ورکړي بیا خبرو ته دوام ورکړي چې ټلیفون مو سم نه دی فکر کوم دوی خپل ټلیفون بند کړه برته به ورسو اوریدونکو ته البته نسرین حمیدی ته به وخت ورکړو اغلی حمیدی غواړم د همدغو مسایلو په ارتباط کې څه نظر ولرې په راسره شریک کړي څه چې اوریدونکو زموږ وویل البته فکر کوم د اغلی حمیدی ټلیفون هم قطع شوی دی موږ بیا کوشش وکړو چې هغوی راواخلو ښاغلی ازرق شافیزی د تاسو نظر به واخلو د همدغو دوه اوریدونکو په ارتباط باندې که څه نظر ولري بیا به وروسته بله پوښتنه وکړو
د هر چا نظر محترم ده خو د خلکو په ضرر باید ونه اوسي دا باعزت ښځې او نجونې د افغانستان تعلیم او تربیې ته چې وردانګې دا و یطلب العلم ولو کان بسین یعنی په اسلام کې هم هیڅ ممانعت نشته د ښځو د تعلیم لپاره محدودیت شتون نه لري هلته حتی هغه وخت چې چین ډېر وطن درلودل بلکه علم په چین کې وي هم یعنی بیا علم په نارینه او ښځو باندې فرض ده ځکه چې بیا علم نتوان خدا را شناخت په دې خاطر باندې زه باید عرض بکم چې د افغانستان ښځې ډېر باعزته باشرفه او پاکه ښځه پاتې شوي دي او دوی ښه میندې دي او ښه میرمنې دي خپل کورنۍ لپاره او د دوی تعلیم د دوی د شخصیت کمال ته رسوي داسې نه دي چې نیمګړتیاوې په کې رامنځته کړي یعنې تعلیم او تربیه په خپله لکه چې ځینو څخه یې برسېره ده د انسان د شخصیت د تکمیل لپاره بشپړېدلو لپاره ګټوره ده نو لهذا دا چې اسف توخي او نور دوستان بل نظر لري دوی خپل نظر دی او دوی نظر محترم دی مونږ ته هر څوک حق لري چې خپل نظر ولري او باید دا چې کی ته هم باید پام وکړي چې نظریات باید د عمومي ګټو سره سمون وخوري
مننه حافظی صاحب بیا با نورې پوښتنې هم مطرح کړو خو اوس به اغلی حمیدی ته هم وخت ورکړو چې په همدې رابطه کې څه نظر ولري بیا به بله پوښتنه وکړو مهرباني اغلی حمیدی بله زموږ ځینو میلمنو او ځینو اوریدونکو زنګونه راول البته حاجي توخي صاحب همدارنګه اتل د هلمند دوی خبرې وکړلې د ښاغلي حافظي ته مو وخت ورکړ چې هغوی په دې رابطه خپل نظر وي البته حاجي توخي ځینې ملاحظات درلودل په پخواني دور باندې چې ښځې او نجونې په څه شکل باندې د خبره ښوونځیو یا ادارو ته تللې او همدارنګه اتل صاحب وویل چې په بشری مرستو کې باید ښځې ورګاړي شي او دوی د نورو مرستندویانو تر څنګ کار وکړي او دا ډېره مهمه ده بله ستاسو غږ اورو موږ زموږ غږ اورئ لطفا دوباره راته تایید وکړئ خا فکر کوم څه ستونزه ده په واتس اپ کې یا په ټلیفون کې اغلی حمیدی موږ له درنو اوریدونکو هم غوښتي چې له موږ سره خبري وکړي البته د دوی نظریات وو خو په هر صورت کې په دې رابطه باندې څه نه وای نو بل پوښتنه به مطرح کو تر هغه پورې به د اغلی حمیدی اړیکه برته سمه شي خو ور به شو بل مبحث ته مریم اتانه به پوښتو چې آیا نارینه ټول کارونه کولای شي چې اوس په افغانستان کې تقریبا 89% کارونه نارینه او تورکل شوې دي ډیره کومه برخه کې په خوانځي کې هم په روغتیا برخه کې خزې شته او نور اکثره برخه کې دوی لري شوې دي خزې منفقه شوې یا په کور کې نول شوې دي آیا ټول کارونه نارینه کولای شي
و بخي زغوار مې خبره وکم د یو افغان انګلیب خبره چې حاجی توخی وویل چې د افغانستان په مکتبونو کې ستر یا حجاب نه و دا اداري شخصي نظر ده خو زه چې مکتب ته تلیم خونځي ته او زمون خونځي چې و البته یو امون یو استاد درلودل چې د مکتب دروازې و هغې شپږ بجې راتله او هلته درېدل
د ټول انجونې اجازه کتل هغه اته زه یو لسم سند کې چې ووم مونږ ته ویل چې تاسو باید اجازه ولري او اسکاپ واچوي یعنی په کابل کې احمد شاه بابا مینا خوانځي کې. نو زه فکر کوم چې هیڅوک دا حق نه لري چې دغه توهین وکړي افغانو انجونو ته. د دوی خبره زما په نظر یو توهین و مونږ ته، یعنی هغه خود د هغوی یو شخصي نظر دی، خو دا یو ډیره بده خبره ده زما په نظر. او تاسو بخې خپل پښتنه وکي بیرته زه پوه نه شم.
بله مننه چې خپل نظر مو ورکړ. البته زما بله پښتنه دا وه چې آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، لکه څنګه چې اوس داسې یو ذهنیت دی چې یوازې په روغتیا او ښوونه کې په کم شمیر باندې ښځې شته، آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، د ښځو ځای ډکولای شي؟
متاسفانه زما په نظر یو د اقتصاد او تجارت په برخه نه، په نورو برخو کې مونږ ښځو ته اړتیا لرو. نو زما په نظر نشي کولی. اولا زمون په ولایت کې کله چې زه تللی وم چې پاسپورت واخلم، هلته یو ښځه نه وه. اولا چې ښځه تلاشي کول او د بایومیتریک په برخه کې هیڅ ښځه نه وه هلته. نو کومو ښځو او نجونو چې هلته بایومیتریک لپاره تله، نو یو سړی هلته ناست و او ښځو بایومیتریک کوله. نو دا غوی لاسونه یې اخیسته او په هغه ماشین کې چک کوله. نو دا خو تاسو خپله فکر وکړي چې موږ څومره ښځو ته اړتیا لرو په هره برخه کې، یا د پولیس په برخه کې وي، یا د طبي بخش کې وي، یا رسنۍ بخش کې وي. ار په هر ځای کې مونږ ښځو ته اړتیا لرو چې هلته باید ښځې کار وکړي او د ښځو حقونه ورکړل شي.
مننه کوم. البته مخکې له دې چې بیرته غلی غزنیوال او حمیدی ته ورشو، نسرین حمیدی ته یو اوریدونکی به راواخلو، بیا د هغوی نظریات هم واورو. مهرباني لنډه توګه باندې خپل پوښتنه یا نظر که مطرح کړئ.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته، یو سلام المنو ته.
وعلیکم سلام، مهربانی وکسه.
افغانم د ننګرهار نه.
ها ها ها. پروگرام ته خو بناستی اوریدلې مودې چې د کال
نګدي او اته او اوریدلې مې د محترمه د سلهخه د غزه خو ورګانو تم زما ارج کې ګرځم. زنانه تلاشی شته، زنانه شته. دا زه درته ما خپل سترګو حال درته وایم، ګورم. خو صرف دغه مشکل دی چې دغه پانتونونه او مکتبونه او دغه سره دا خلک لقص لري کنه. دوی ته چې خبره وکړي د مکتبونو تاسو ولې بند کړی، بیا دوی خبره بل خبره ته اړی کنه. نو سم خبره دی نورې مکتبونو سره دوی ډېر سخت مخالف دي. دوی زه چې ګورم او ما زه ډېر طالبانو سره کینم هم پاتېږم هم، او ښځه ما د شپې غږ هم اوري پوه شي په څو د رادوګانو کې زما غږونه اوري. مګر هم زه دغه کېږم ورسره دا خبره د مکتبونو هر وخت کومه چې قاری صاحبانو دا مکتبونه تاسو نه پرېږدي، دا خبره بل ته واړئ. بیا زه ورته وایم چې قاری صاحب د دې خبرې جواب خو راکړه زما، بیا خبره بل ته واړئ. بیا زه نور زما همداسې ځان غلی کړم وایم دا نو. او راغی دغه مرستې باره کې د افغانستان ته چې مرستې راځي دا کونډو ته، معلولینو ته، دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه. نو څه خبرې یم او دا زه درته ویلی نه شم چې دا دولت یې خوري که څوک یې خوري. دا خو مایبینو ته، کونډ ته، واتیمانو ته، دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه. دا ډېر مشت ګروان دي. خو دغه ملا صاحبانو مشرانو باندې غږ کوم، مکتب دې خوشي کې په خدای محترمه. دا یو وخت کې دا زموږ د مایبینو ریاست کې وو چې تللو دا اتاقونو کې به داسې نسوارونه پراته وو پنډ پنډ. اوس وګورې لکه شیشه غوندې، نه غوندې صفا سوتره دی، ښه هر شی برابر دی، ښه جوړ دی. خو څه وکړو چې دغه مکتبونه او دغه ښځو سره لږ دوی قص لري، دغه ښځو دغه سیستم به خوشي کې. نور همدغه مونږ همدې باندې مونږ قناعت لرو، همدې دولت باندې اوسر دا کارونه خوشي کې، خلکو ته د کاروبار ورکړي، دغه سیستمونه دا بند کړي.
مننه کوم اغلی سیده غزنیوال د تاسو تاسو نه بم پختنه وکړه چې آیا ټول کارونه ناری نه کولای شي د تاسو په نظر اوس ذهنیت هم دغه دی د طالبانو له حکومت سره چې په اکثرو برخو کې دوی نارینه دي او ښځې په ډېرو کمو برخو کې لکه صحت او تعلیم په ځینو برخو کې شته مگر په نورو لویه کچه باندې ښځې منفک شوي یا په کور کې نول شوي یو اندازه کم معاش ورکول کېږي؟
له بعد مرغه زه وایم که چیرې یوازې ښځینه هم وي نسي کولی که نارینه هم وي. اوس موږ د دې حالت شاهدان یعنې نارینه په یو هغه کومو شعبو کې چې مخکې ښځینه و کار کوو د هغو مربوط کېده پر ځای هغه خلک راغلي چې هغوی تجربه نه لري مسله کې نه ده نو هغه برخې هغوی سمې مخکې نه شي ولی یعنی پاره دفتر کې د جندر افسر و اوس له بعد د هغه چې هغه نه شته او نه مراعت کېږي که نه نو ډېرې ستونزې دی. خو نارینه هغه کومې څانګې چې د ښځینه او مربوط کېږي یعنې جنسیت په دې کې خو مطرح نه دی. خو دلته زموږ داسې دا دی چې مسلکي خلک نشته اوس که چېرې دا نارینه به د چا مسلک چې وي هغه په ښه توګه مخته وړلی شي هغه کار. خو خبره دلته دا ده چې غیر مسلکي کسان راغلی دي هغه کارونه مخته وړي نو دلته کوم راجین چې دي هغوی ته هم ستونزې جوړېږي. یعنې که دا چیرې په شخصي دفاتر کې وایي خو بیا هم کومه خبره نه وي. داسې کله یو دولتي ارګان وي هغه ته مراجعین ورځي زیاتره د ولایت خلکو به راځي له کلیو به راځي نو دوی سره هغه برخورد هغه رویه هغه کوم لارې چارې چې باید یو مدیرې ور وښيي نه لیدل کېږي. یو ریسپشن والا باید هلته ووځي چې غوټو ځای ته له دغه شعبینې تهاته ولاړ شي. یعنې دغه ډېرې ستونزې دي اوس دلته موږ یې ګورو او د لکه څنګه چې دي دغه برخه ده د جواز اخیستوکې د ټي این برخه ده. دلته ما خپله جواز اخیسته هلته یوه څانګه ده د مېرمنو د ټي این چې هلته تابعي جوړوي نو کله چې پورته هلته د عملیات برخې ته هلته ما ته اجازه رانه کړه وایي پورته اجازه نشته. نو دوی چې کله چې دماغه ټي این هغه د شرکت نومې دوی غلط چاجز کړي اته دومره جهزه نه زه عمر سره خبرې وکړم خو برته دا ستونزه جوړ شوه زه مجبور ما غوښتل چې پرېږده دا خود ما دلته زه تاسو مالیه درکوم دومره پیسې درکوم او زه خو کوم عادي بله مېرمنې زه شرکت لرم د دې ورځې له خوشحاله هم د خلکو سره زه مخکې ځم نو تاسو مال له عمر نه به فاوسه کړي سبا زه ډریور سره مخکې یم د سټوډنټ کې نور نارینه وسره باید موږ دا خبرې یو کله چې یو نارینه یو ښځینه د باندې کار کوي دا خبرې باید تادي واوسي. دا خو نه کېږي زه له دولتي مامور نه مخ پټ کړم هغه کومې ښځینه وي چې دي د دوی په نظر کې چې هغه په دفتر کې کار ونه کړي خامخا هغه خو یو خپلوان کور ته ځي په ټکسي کې خو هغه یو کس خو ګوري یو نامحرم. اولا د کورنۍ کې ماما چې کاکا چې دا خو نامحرم دي یعنی دوی که چې دومره غواړي چې دغه مراد کې محرمونه محرم خو هغه هم نه کېږي. یعنی دلته صرف د حکومتي چارو کې دوی دغه او دا ډېر یو لوی تاوان دی دوی لپاره. د دوی لپاره خو دی خامخا د وادوار لپاره د مراجعین لپاره یو لوی بدبختي همدغه ده ستر کومي همدغه ده چې یعنې غیر مسلکي کسان راغلي دي هغه ښځې چې هغوی محتلي لري په هغه برخ کې مسلکي دي هغوی بېچاره 5000 روپۍ ورسېږي که نه ورسېږي په کور کې دي خو باید له هغو نه ګټه واخیستل شي په هغو باندې کار وشي تر څو چې هغوی ټولنې ته خدمت وکړي.
مننه کوم اغلی سیده غزنیوال چې خبرې مو سره شریک کړلې. نسرین حمیدی ته به وخت ورکو چې فکر کوم ټلیفون وسم شوی وي. له تاسو به دا پوښتنه وکړم چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي که څنګه؟ دغه پوښتنه زما کوي تاسو زو
نه په هیڅ وجه داس نش کېدای ځکه ښځې په بیلابیلو برخو کې ځانګړي وړتیاوې لري چې نارینه نش کولای کوي هم کړي هغه نش کولای څنګه چې ښځې کولای شي. مثلا تر ټولو مهمه روغتیایي برخه ده چې آیا نارینه کولی شي د ښځینه ناروغیو روغتیایي اړتیاوې پوره کړي؟ نه په هیڅ صورت نه. په افغانستان کې که څه هم له ډېر وخت نه موږ له دې موضوع سره لاس او ګرېوان وو چې څنګه یوه مور په زیږون له مرګ څخه وژغورو یا څنګه یوه مور په اولاد په وخت کې د زیږون په وخت کې په ډېرو کلیو کې په ډېرو لرې سیمو کې ډېرې ستونزې وې. حتی داسې ځایونه وو چې هلته هېڅ روغتون شتون نه درلود ساتونو ساتونو لاره به وه تر څو بچې ناروغان ورته رسېدل نو هغه به د دې لامل شو چې په لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکړي او سخت حالت ته ورسېږي. که څه هم په افغانستان کې زرګونه ښځینه ډاکټران نرسان او بلاګان وي یو شته چې د طالبانو لخوا اوس مهال له کاره منع شوي دي یا هم غوی اجازه نه لري چې لرو پرتو سمو تا او لاړ شي او غوی مثلا د دې اجازه نه لري چې بدون محرم څخه دوی سفر وکړي او هلته د کار لپاره لاړ شي. نو د دې نوړه پریکړو له امله ښځې د طبي خدمات له حقه به برخې شوې دي چې پایله یې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړېږي. او بل هم ښوونه او روزنه ده چې ښځینه ښوونکو ته اړتیا لري. په افغانستان او زموږ په کلتور کې زموږ په ټولنه کې ډېری کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې نارینه ښوونکي د هغوی لوڼو ته درس ورکړي. په راتلونکي کې دا هم یوه لویه ستونزه کېدای شي چې ښځینه ښوونکي د افغان چې د تعلیم نظام د ملا تیر وي او د هغوی لرې کول د ښځو نجونو تعلیم له منځه وړي. او بل طالبان په کپهر سینیت په اکثرو برخو کې د ښځو د کار په وړاندې محدودیت لګولی چې حال دا چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې ډیری برخ ښځې چې دي په ډیرو برخو کې کارونه مخته وړي او بریالۍ هم دي. نو طالبان د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه یې د خپل افراطي او تنګ نظرۍ او خپلې ناپوهۍ پر بنسټ یې منی کړي دي چې دا هم ډېر په کېدای شي په راتلونکي کې یو ناورین وي د افغان راتلونکي نسل دپاره. او طالبان چلند ښځو په وړاندې چې دی ډېر سخت او د افراطي او کلتوري تعصبونو پایله ده چې ښځو یوازې د کور څلورو دیوالونو په چوکاټ کې بندي کړي. دوی ښځې د کور په زندان کې قلف کوي او دا کوي چې دا یا د اسلامي شریعت غوښتنه ده او یا هم شرایط برابر نه دي. نو دا ټول هغه دلایل دي چې هېڅ د منلو وړ نه دي. کار او تعلیم د ټولنیز ژوند برخه ده چې د ګډون ښځې پکې د ګډون حق لري. نو سلامت اوسئ. خو زه فکر یم کوم هیڅ تل دښمنی کړي دا خپل شخصي کلتوري تسوګونه چې دی هغه همشه د ښځو سره په دښمنۍ کې ښکار کړی دی. او
البته د طالبان استاد خو نشته خو باید وایي چې دوی تل ژمنې کړي دي چې د ښځو په وړاندې به دوی ساقونه شریعت د دې خبره ورکړي دي هغه به ورته تضمینوي. مګر نور په پالیسي او دغه کې نرمښت نه دی خولې. لته سمنه مریم اتا ته به وخت ورکو. البته ک لاند دوه دقه کې خپل نظر اخیری خبري وکي بیا به په اخر کې بیا ازرق شافزي صاحب ته دوه دقه وخت ورکو. مهرباني.
مننه. زما اخیری خبره دا ده چې دوی باید خزه ته حق ورکړي او زه هیله لرم چې موږ یو افغانستان با ثبات ولرو او داسې ورځې راشي چې افغان ښځو په هر بخش کې کار وکړي، نه یوازې په هیواد کې، نورو هیوادونو کې دوی دنده ولري. همدې هیله لرم. ډېره مننه.
سلامت اوسې ښاغلی حافظي. تاسو ته به وخت درکړو خپلې آخري خبرې کراته وکړي، څه وروستي نظریات کومو وي؟ مهرباني سه.
زمار زادې چې افغانستان په ټوله کې د ورستپاتې هیواد پات شوې دي او زموږ اقتصاد یو متعارف او مخ په خکېدو نه ده. او کله چې بیا نور ستونزې ورته پیښېږي لکه د ښځو بې برخه کېدل د کار څخه، دا مشکلات لا پسې زیاتوي. نه یوازې مستقیما دا جی ډی پی یا عاید ناخالص داخلي کمی په عین زمان کې د افغانستان څخه داسې یو څیره جوړي په یو شتم پیړۍ کې چې هغه د منلو وړ نه ده. نو د افغانستان د حیثیت په خاطر او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره باید ښځې په خپل د وړتیا او خپل د استعداد په تناسب سره په ټول مسایلو کې باید اخته اوسیږي. او دا چې ښځې نشي کولای ځینې کارونه ترسره کړي دا سمه نه ده، ځکه چې په ډېر هیوادونو کې ولسمشران او صدر اعظمان خزی پات شوی دی. تاسو موږ په ګاوان کې، پاکستان کې، هندستان کې کلونه کلونه خزی الته د هیوادونو چلول او په ډیر خاص صورت سوي چلول. او په ان زمان کې د نوبل د جایزې غټون کې زیات شمیره خزینه متخصصین او عالمان دي. په دې خاطر افغانستان کې هم خزی په هغه ځای کې چورته زمينه مساعده شوې دي. دوی خپل لیاقت او خپل استعداد خودلې دي په ورزش کې، په موسیقي کې، په تعلیم او تربیه کې، په اقتصاد کې، حتی په دراباتیک انجونې د افغانستان ټول خزی وي. یعنې سره نارینه څخه هم دوی مختلف دي. په دې خاطر باندې باید دوی ته بشپړ حقوق ورکړل شي. دوی هم انسانان دي، دوی هم د دې حق لري چې خپل هیواد کې په کامل حقوق سره ژوند وکړي او کار وکړي.
مننه کوم له تاسو اوریدونکو او له درنو میلمنو چې د زما حق په دغه پروګرام کې برخه واخیست. را سره په دغه پروګرام کې په دی وغږیدو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د کار د بندیز او محدودیت له امله دغه هیواد ته د کال شاوخوا $1.5 میلیارد اقتصادي ضربه رسیدلی ده. بیلابیلو سرویګان او تحقیقاتو دغه پایلې نشر کړي دي او ځینې اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې ښایي دغه اندازه آن درې چندو ته ورسیږي او په راتلونکي کال کې لاپسې اقتصادي اغیزې زیاتی وي. په نړیواله کچه افغانستان د 120 هیوادونو ترمنځ په وروستي مقام کې دی د ښځو د کاري مشارکت او په اقتصاد کې د ونډې د اخیستو په سبب باندې. که څه هم چې طالبانو ژمنې کړي دي خو په دې رابطه باندې د دوی پالیسۍ او تګلارې لا نه دي بندې شوي. له تاسو مننه. پروګرام همدلته ختمیږي.